څڅې خلقي سلامونه ومني سات د سهار اته بجې شوې ته د ورسره د ازادي رادیو یو ساته خبرونه خبريږي په دې خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو مهم ټکي وري چې وای په افغانستان کې موږ پرمختګ کړی او د ایران د ولسمشر له هڅو په مخبر کړ چې غواړي د هیواد پر ضد د ملګرو ملتو لخوا د نویو بندیزونو د بې ارزښته کولو لپاره د چین ملاتړ خپل کړي. پر نورو موضوعاتو مو هم خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو، خو تر هر څه مخته احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای په ملکی برخه کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو ژمنې زیاتې شوې دي. جاپان له افغانستان سره په سلګونو میلیونه نوې ژمنې کړې دي. د بشري حقوقو د څارډلې د نړیوال ټولنې غوښتې دي چې له قرغیزستان سره د قومي شخړو په مخنیوي کې عاجل مرسته وکړي او ایرانی چارواکو د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې تیر کال د جون د 12 منټې د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړي کریزې په مناسبت کې شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې له افغانستان سره په ملکی برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستو نوې ژمنې کړې دي. مارسیډول بروکس په بروکسل کې ازادي راډیو ته له افغانستان سره په ملکی برخه کې د مرستو په اړه وویل:
We have seen a huge increase in the civilian effort. We have new PRTs.
موږ په ملکی برخه کې د سترو هڅو شاهدان یو. ټاکل شوی دی چې ترکیه په شبورغان کې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې نوې ټیم جوړ کړي. نور هیوادونه هم خپلې ملکی هڅې زیاتوي. یو شمېر هیوادو د ولایتي بیارغونې د ډلو لپاره نوې ملکی استازي ټاکلې دي. مارسیډول زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو په ملکی برخه کې خپل مرستې د یو کال په مخه 15 میلیارد ډالر ته زیاتې کړې دي او جاپان ژمنه کړې ده چې د 15 کلونو په مخه به 15 میلیارد ډالر کومک افغانستان سره وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخیستې وه چې پرون پای ته ورسېده او د ناتو وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې مو پرمختګ کړی دی. دغه غونډه پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده او په یو بیان کې د ناتو د 28 غړو هیوادو دفاع وزیرانو سره له دې چې د پرمختګ خبره کړې ده د هم ویلې دي چې له هم په افغانستان کې ستونزې شته او بریالیتوب له هم ډاډه نه دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو دفاع وزیرانو ته وویل چې دغه تړون باید د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپلې هڅې پراخې کړي څو د افغانستان امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. ناتو همدارس اعلان وکړ چې د روسیې او منځنۍ اسیا له لارې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره یو بله متبادله لاره پرانیستې ده. ناتو وویل چې د جون په 9مه په افغانستان کې د 2,200,000 پوځیانو ته د اورګاډي له لارې اکمالات ورسېدل. دا مواد د روسیې له لارې قزاقستان بیا ازبکستان ته انتقال شول. د ناتو اکثر مواد افغانستان ته د پاکستان له لارې وړل کیږي، خو په دغه هیواد کې ډیر کله له سرحد سره نږدې د ناتو د اکمالاتو پر کاروانونو بریدونه کیږي. په کابل کې د جاپان سفیر له افغانستان سره د دغه هیواد د 422 میلیونه ډالر مرستې په اړه خبري غونډې ته وویل چې هیله من دی چې دا مرستې به د افغانانو په ژوند کې څه ناڅه بدلون راولي. شی ګوګي هیروکی د جمعې پروس په کابل کې خبري اعلانو څرګنده کړه چې دا مرستې به په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اقتصادي او امنیتي برخو کې مصرف شي. همدارس به د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو لپاره ترې پیسې بیل شي. جاپان یو له هغو هیوادو دی چې له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدو د کانال کار بشپړ شو. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه کانال د امریکا د پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی او تقریبا 14,000 جریبه ځمکه خړوبوي. د دې کانال کار له 2 میاشتې راپدې خوروان او 2.5 لک امریکایي ډالر پرې مصرف شوی دی. د کونړ د والی په وینا په خاص کونړ کې هم د امریکا د پراختیایي ادارې له لوري د یو کانال د جوړېدو کار روان دی. د بشری حقونو د سارډلی یا هیومن رائټس واچ لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له قرغیزي چارواکو سره مرسته وکړي څو د اوښ په ښار کې د قرغیزانو او اوزبیکانو ترمنځ قومي نښتې پای ته ورسیږي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. د بشري حقونو د څارنې ډلې وروسته تر دې بیان خپور کړ چې قرغیزي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د قرغیزستان په جنوب کې د اوښ په ښار کې لږ تر لږه په نښتو کې 15 تنه وژل شوي دي او تر 600 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د ډلې د منځنۍ آسیا د برخې سلاکاري اندري بریک چې خپله په اوښ کې دی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا د مداخله وکړي او نړیواله ټولنه باید سمدستي را وړاندې شي څو د قرغیزستان له حکومت سره مرسته وکړي او د دې په وینا د دغې پراخې قومي شخړې مخه ونیول شي. د قرغیزستان موقت حکومت په اوښ او شاوخوا سیمو کې اضطراري حالت او د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز وروسته تر دې اعلان کړ چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د لوټلو او ور اچولو رپورټونه ورکړل شول او ډزې وشوې. ایرانی چارواکو د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت کې شي. له دغو انتخاباتو راهیسې کله ناکله د دولت د مخالفانو د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت تشدد رامنځته کیږي. د استا خبری رسنی د ایران د پولیسو د یوه جکپوري مسؤول احمد رضا رادان په وینا وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت هر ډول لاریون ته به سخت ځواب وویل شي. د دغه هیواد دوو مخالفو سیاسي مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي هغه مظاهرې لغوه کړې چې د نن ورځې لپاره پلان شوې وې او د بلقوې تاوتریخوالي په اړه یې سخته اندېښنه ښکاره کړه. د 2009 میلادي کال د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې ولسمشر محمود احمدی نژاد د دوهم وار لپاره ولسمشر وټاکل شو خو د دولت مخالفو سیاسي ډلو د انتخاباتو رسمي نتایج رد کړل او ادعا یې وکړه چې په دغو انتخاباتو کې د حاکم رژیم لخوا پراخې درغلۍ شوې دي. د ایران د مشرتابه پر ضد د لوی مخالفې ډلې لخوا مظاهرې کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره په نښته اوښتي خلک پکې وژل شوي او په سلګونو کسان پکې نیول شوي هم دي. د رپورټونو له مخې شاوخوا 40 کسان په مکسیکو کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي د مکسیکو د ایالت په مرکز چیهو هو کې د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 وسلوال هغه مرکز ته ننوتل چې په مخدر موادو د رژدو کسانو درملنه کېده او 19 کسان یې ووژل. چارواکي وایي 40 تنه نور د تاماولیپاس ایالت د سیوداد مادیرو په سیمه کې وژل شوي دي. له 2006 کال راهیسې چې فیلیپ کالدرون د مکسیکو د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی تر اوسه شاوخوا 3 زره کسان د مخدر موادو د تاوتریخوالي له وجې په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مکسیکو ولسمشر د مخدر موادو د کاروباریانو او معامله کوونکو په وړاندې جګړه اعلان کړې. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په 24 د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره په واشنگتن کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي دا خبرې به د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو متمرکزې وي. همداراز به دا هم وڅېړل شي چې څه ډول بدلون رامنځته کېدای شي. تر دې مخته کرملین اعلان کړی و چې د روسیې ولسمشر به د کالیفورنیا ایالت د سیکان له درې همکتنه وکړي. د میدویدف سفر د جون په 22 نیټه پیلېږي. د روسیې ولسمشر به د متحده ایالاتو له سفر وروسته د نړۍ د 8 سترو صنعتي هیوادو او د نړۍ د 16 بډایو هیوادو په غونډو کې هم ګډون وکړي چې په کاناډا کې جوړیږي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن جنوبي کوریا له یونان سره، ارجنټاین له نایجیریا سره او انګلستان د امریکا له متحده ایالاتو سره لوبې کوي. پرون چې کله په جنوبي افریقا کې دا نړیوال جام پرانستل شو د کوربه هیواد جنوبي افریقا ټیم له مکسیکو سره یو مساوي شو. په بل لوبه کې د فرانسې ټیم له یوروګوای سره 0-0 په وړاندې لوبه پای ته ورسوله. دا د دې سات خبرونه.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د سهار 8 او پوره 9 دقیقې دي په روانه خبرونه کې. د امریکا د پوه وزیر وایي موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. پوره حالې په روانه خبرونه کې اورئ. جاپان بیا هم میلیونونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. په کونړ کې د یوه اوږده کانال په رغېدو سره د لسهاو جریبه للمي ځمکو د خړوبېدو امکانات برابر شول. په پېښور کې زموږ خبریال د کارګرو ماشومانو حال پوښتلی.
دا کار د غریبۍ د وسه کوم زمام زړه غواړي چې سبا ګرځم او بس انتظار ته چوما. همداسې ډاکټر جوړ شو دغه جوړ شو.
د ایران ولسمشر هڅه کوي چې پر خپل هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د مخنیوي لپاره د چین ملاتړ ترلاسه کړي. نور راپورونه به هم وړاندې کړو. او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. راسره اوسئ. د رواني خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس په برکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې موږ د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی. رابرټ ګیټس خبري غونډې ته د دې پرمختګ تر څنګ د ناتو له غړیو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته نور امنیتي روزونکي وسوي څو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي. د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په خپل رپورت کې راخستي.
د ناتو مشرانو څرګنده کړه چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ کړی دی او له دې برکته به د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د روان میلادي کال په پای کې امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته بیا خبري غونډې ته د دې پرمختګ په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل خبر اقتباس کړ او وی ویل
جنرال مکریسټل ټولډ د منیسټرز دټ هی از کانفیډنت.
جنرال مکریسټل وزیرانو ته وویل چې دای ډاډه چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې به پرمختګ ښکاره کړي. د ستراتیژي به د کال تر پایه په ډاګه شي. دا کار نه ژر کېدای شي او نه هم په لږ څه ترلاسه کېدای شي. د امریکا دفاع وزیر بیا د ناتو له غړو هیوادو وغوښتل چې له موقع استفاده وکړي او د افغان ځواکونو د روزنې هڅې ګړندۍ کړي. ناتو غواړي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دوی ځای افغان ځواکونه ونیسي څو په دې ډول له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. د امریکا دفاع وزیر د همدې ستراتیژۍ په اړه وویل موږ په سمه لاره روان یو خو مخکې لاره اوږده او سخته ده. رابرټ ګیټس زیاته کړه چې زه هیله من یم چې د روان کال تر پایه به موږ وتوانی شو چې برلاسه شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ وکړو. د امریکا دفاع وزیر د ناتو له هغو هیوادو چې افغانستان ته محارب عسکر نه استوي وغوښتل چې د افغان پولیسو او پوځیانو د روزنې لپاره دي روزونکي دغه هیواد ته ولي شي. د رابرټ ګیټس په وینا له دې سره موږ د سولې په لور تلای شو او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي تطبیقولی شو. پرون د رابرټ ګیټس تر څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه به ژر موافقه وکړي چې ورو ورو د افغانستان د ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو سارانه خبرونه اوریده. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د مازیګر تر شپږو بجو دوام تر وو بجو بخنه غوړم دوام کوي. ساته ته بجو پوره دی لس دقیقې دي. اوس هم له افغانستان سره د جاپان د مالی مرستو په اړه جاپاني چارواکي وایي د دغه هیواد 322 میلیون مرسته شوي ډالر به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر پرونی به خبري غونډه ته وویل د غمرستي به په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د بیلابیلو پروژو په پلي کولو ولګول شي. جاپان له افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې له تیرو نهو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. مریا صدیقی په اړه راپور اوروي.
د جاپان اوسنۍ مرستې به په بیلابیلو برخو کې لکه د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودې، د روان کال د انتخاباتو د ترسره کېدو، په پولیسو کې د سمون د راوستو او د افغان کډوالو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ولګول شي. د جاپان سفیر شیګیوګی هیروکی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جاپان 322 میلیون مرسته شوي ډالر د هغه هیواد د دولت له بودیجې څخه له افغانستان سره د مرستو لپاره ځانګړي شوي دي.
ازماندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان
دی وای ته ملرم چې د همراستي وکول شي د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا لپاره یو ښه پایل وي. د همراستي د نړیوالو سازمانونو لخوا د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې لګول کیږي. د جاپان سفیر زیاته کړه چې د اوسنۍ مرستې یوه برخه د افغان کډوالو د حالت ښه والي ته ځانګړې شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي ایون میکل غونډې ته په خبرو کې د جاپان د مرستو یادونه وکړه او زیاته کړه
Japan is one of UNHCR.
دای وای جاپان له دغه سازمان سره د لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د افغان کډوالو د کډوالۍ له پیل څخه تر اوسه جاپان له دغه سازمان سره تل همکاري کړي ترڅو له کډوالو سره مرسته وشي. له 1300 کال راهیسې چې د افغان کډوالو کډوالۍ پیل شوې، جاپان له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې 300 میلیون ډالر مرسته کړې ده. جاپان تیر میلادی کال افغانستان سره د بیلابیلو پروژو د پلي کولو لپاره د 15 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه کړې وه. د جاپاني چارواکو په وینا 422 میلیون مرسته شوي ډالر چې په پام کې ده په افغانستان کې ولګول شي د تیر کال د ژمنه شویو مرستو یوه برخه ده. په کابل کې د جاپان سفیر جاپان ته د ولسمشر کرزي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه ګام وبله. د جاپاني چارواکو په وینا جاپان دولت افغان ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې ده. جاپان له افغانستان سره له تیرو اتو کلونو راهیسې 1.2 میلیارد ډالر د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې مرسته کړې. که څه هم افغان چارواکو تل ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې دي د افغان دولت د بودیجې لخوا ولګول شي، خو یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه وایي چې افغان دولت یې ظرفیت نه لري. یو شمېر افغان کارپوهان هم پر افغان دولت انتقاد کوي او وایي چې څه باندې 1 میلیارد ډالر په افغانستان کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره لګول شوي دي، خو افغان دولت تر اوسه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو اعتماد نه دی ترلاسه کړی.
له افغانستان سره مو د جاپان د 422 میلیون ډالرو د مرستې په اړه واوریدل چې وایي په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې ولګول شي او دا پیسې به نړیوالو سازمانونو ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې ولګوي. بیا هم د بیا رغونې په اړه د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شاوخوا 14 کیلومتره اوږد کانال د بیا رغونې چارې بشپړې شوې او ستر خلک استفاده کولی شي. دا کانال د امریکا د پراختیا ادارې په لګښت بیا رغول شوی چې په زرګونه په بخنه غوړم په لسهاو جریبه مځکه خړوبولی شي. روحلا انوري له سیمې پرې راپور لري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل په څوکۍ ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا د نږدې 14 کیلومتره اوږد کانال د جوړولو چارې څو میاشتې وړاندې د بابړو تنګي څخه پیل شوې وي او د ګټو قلا په سیمه کې بشپړې شوې.
څوکۍ ولسوالۍ کې هغه عمومي کانال دی چې تقریبا 14,000 جریبه ځمکه خړوبوي او په دې کانال کې تقریبا 2,50,000 ډالر مصرف پرې راغلی دی او د زلس غټ پلونه پکې جوړ شوی دی. دغه سه تقریبا د شلو نه زیات پکې واړه پلونه جوړ شوی. دا د آی ڈی نیو د موسیح او په مجموع کې وایم چې دی سی آی ڈی په پیسو جوړ شوی دی. دا تقریبا د 14,000 نه اضافه مزدورانو په دې مجموعي په دې کانال کې کار کوي. بر علاوه د دینه د دې موسسې نه مونږ مننه کوو چې په مختلفو ځایونو کې د جمعیتونو لپاره بعضي ځایونه دوی په خپل جوړ کړی دي.
هغه ول د ترمیم شوی کانال په برکت په د څوکۍ ولسوالۍ په زرګونه جریبه زمکه خړوب شي.
څوکۍ ولسوالۍ د کونړ په ولایت کې یو داسې ولسوالۍ ده چې د یو مرکزی ولسوالۍ او د غټې ولسوالۍ په نوم یادیږي. ډېر غټه ولسوالۍ ده، ډېر ځمکې لري او دا ډېر آباد ولسوالۍ ده. یوازنی مشکل د دوی همدې کانالونو مشکل چې پټیو ته ځمکې ته اوبه نه تلې. اوس الحمدلله د دې کانال په جوړېدو سره دغه مشکل حل شوی دی. زه په دې باور یم چې د څوکۍ ولسوالۍ خلک به نور د دې ضرورت نه لري چې غله او دانه د بل ځینه راوړي. انشاءالله چې دا ولسوالۍ د دې کانال په افتتاح سره به په خپلو زراعتي برخه کې دومره پیاوړتیا ولري چې د خپلو خلکو ته پوره غنم او خوراکي مواد تهیه کړي. او بر علاوه د دې نه دلته یو تعداد زیات باغونه دي چې زما د معلوماتو له مخې نه د تقریبا د 15,000 جریبه ځمکو په شاوخوا کې چې ونې ورباندې دي هغه ته هم دا کانال وګورئ.
خاغلی وحیدی وای د کونړ په نورو برخو کې هم د کانالونو د بیا رغونې چارې د یوسیډ یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې په مرسته پیل کړی دی.
په خاص کونړ کې هم د یو غټ کانال باندې کار روان دی او د همدې موسسې لخوا نه د سالار کانال چې کونړ کې هغه ډېر یو مشهور او معروف کانال دی او ډېرې ځمکې تقریبا د 2 ولسوالیو ځمکې خړوبوي او د مرکز دغه ټول کار د دې موسسې لخوا نه دا هم شروع دی.
د څوکۍ ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو د ترمیم شوي کانال په اړه ازادي راډيو ته خپل نظرونه دا سرګن کړل.
درې لسیزو جنگونو په نتیجه کې د ډېری برخه خراب شوې او زمونږ دغه تقریبا 14000 جری بزمکه چې د دې کانال نو خړوبه کېده هغه د بخار د مشکلات سره مخامخ و. زمونږ دا ولسونه تر ګټ قلانه تر کانادا کلو پورې په دې باندې شپه ورځ اخته چې د زمکه لوبره ولي خدا د دوی د وس او توان نه بیرون و. ته دا اوس پکې ولاړې دا په کارات کارات زمونږ سیلابونه وړې ده او دغه زراعتي زمکه بیا نه خرابولي. اوس لله الحمد دغه دیوالونه چې شوي دي دا زمونږ لپاره یو بنیادی ارزښت لري. زمونږ د ډېرو ستونزو
زمان هم احمد شریف د چوکیو لسوالی دی پرمختیایی شورا رئیس. د دې کانال د شروع نه تر انجامه پورې د دې کانال نه ډېرې زیاتې زراعتي ځمکې لاندې وې. ډېرې ستونزې د دهقانانو درلودې. د دې کانال په جوړېدلو سره ټولې ستونزې د دهقانانو پای ته ورسېدې. هغه ځکه چې د یوې خوا لازمې اوبه ورته راپیدا شولې، د بلې خوا هغه پارچاوي او ویالې چې خرابې اوبه به ځای کېدلې د هغې عقابه په منظم شکل باندې ترتیب شول. د دې کار په جریان کې ډېر چکونه استنادی دیوالونه د ولی د تخریب د سیلاب واسطه بندغه مخنیوي وشو. دا واله باید هم هغه اخیرنی نقطې ته ورسیږي چې د اخیرنو کلو زراعتي زمکو ته اوبه ورسیږي او د قانونو مشکل راپښ.
څوکیوال وایي چې د دوی په زرګونه جریب زمکه للمی ده او باید چې د دې وګل په دره کې ورته د اوبو زیرمه کولو بندونه جوړ شي او یا هم د کونړ سیند څخه بل کانال وستل شي. که څه هم چې په کونړ کې دوه سیندونه بهیږي خو د کرهنې مکه د دوالو سیندونو څخه ډېرې لوړې پاتې شوې دي چې د قانون ورسخه د ویلو او کانالونو وستلو وس نه لري او نه هم د دولت لخوا په دغه سیندونو تر اوسه کوم داسې کار شوی چې للمیزمه کې پرې خړوب شي او د برېښنا د تولید په صورت کې پرې کونړ او د هیواد نورې برخې روښانه شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وخت ته بجو یو وشت دقیقې دی. ډیرو درنو دوستانو، د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل مه هیروي. ساته ته بجو یو وشت دقیقې دی. نن د جون میاشتې 12مه او د کارګرو ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ نن په پاکستان او ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن وصال په دې ښار کې د کارګرو ماشومانو حال له نږدې کتلی او له دغو ماشومانو سره غږېدلی هم ده چې پر بنسټ یې دا رپورټ چمتو کړی.
د جون دولسمه نیټه هر کال په نړۍ کې د کارګرو ماشومانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځلو موخه خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې واړه ماشومان یا د 12-13 کالو نه کم ماشومان باید د کار وژغورل شي او هغوی ته د زده کړو زمینه مساعده شي. دا وخت زه ګورم چې دلته یو وړوکی ماشوم دی او ډیر درون د رومیانو یا ترشکو یو کراچی مخکې اچولې. ته څو کلن یې او نوم دې څه دی؟
اووه کالو یم او نوم مې فرید دی.
د ورځې ته څو ساعته کار کوې؟ دلته څونه ساعته د ګاډۍ ګرځې؟
غرمې نه تر ماښامه.
څو روپۍ پیدا کوې؟
شل.
نو ته خو ډېر وړوکی، ته ولې مزدوري کوې؟
غریبي ده.
نوم څه دی بچی؟
سجاد.
څو کلن یې؟
دولس.
دا بورې ته شاته اچولې، په دې کې څه دي؟
دې کې کباړ.
کباړ اخلي خرڅې د کومې کوې؟
په ډیرانو نه راټولم، واړو نه راټولم.
ته د ورځې 2 روپۍ ګټې؟ او دا پیسو باندې ته څه کوې؟
دا کار د غریبۍ د وسه کوم. زمان زړه غواړي سبا ګرځم او بس انتظار ته چوم. همدا شان ډاکټر جوړ شو دغه جوړ.
دلته یوه ډېره معصومه نجلۍ ولاړه ده چې عمر یې ډېر کم دی او سیری ګریوان سرتور سر خولو ګرمۍ وهلې او یوه لویه خیرنه بورې یې په شا کړې ده. پوزی ته څو کلن یې؟ په دې بورې کې دې څه اچولي؟ او په دې څه کې؟ دا کباړ ته د کوم ځای نه راغونډې؟ او دا بیا خرڅې نو د پیسې بیا ته څه کوې؟
پلار مې شته دغه نه جوړې درم کار نشي کولې.
ته څومره کباړ راغونډې؟ یعنی دا کباړ چې ته بیا خرڅ کې هر ورځ څو پیسې ته جوړېږي؟ د ورځې څومره ګینټې ته په بیرون په کوڅو کې ګرځې؟
سر روزم غرمه ځم.
او بیا غرمه راوځي؟ بیا څو
غرمه نه راځم.
ماښام تیاره ده او ته اوس هم په کوڅو کې ګرځې؟
مازیګر راشم بیا ځم کور.
دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د غونډو، ورکشاپونو او لارینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. هر ځل چارواکي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون او ښه والی راوستو او هغوی ته د هر ډول مدني حقوقو ورکولو ژمنې کوي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دا ټولې خبرې یوازې د کاغذ پر مخ په لیکنو پورې محدودې وي.
ما کفایت الله
څو کلنې؟
ما به یوولس کاله وي.
ته څه کاروبار کوې؟
زه به دا ګلونه خرڅوم.
دا څه وخت راوځي او د څه وخته پورې؟ یعنې د ورځې څو ساعته؟
پنځه بجې داسې راوځم او د شپې لس بجې ځم.
ښه، د ورځې ته څو روپۍ پیدا کوي؟
کله یو نیم سر کال دوه سوه کاله مزدسي وشي. زما زړه غواړي چې ښه تعلیم وکړو خو مجبوري ده، نو څه وکړو؟
دا کله مور پلار ته ویلي چې په ما دا کار مه کوئ، په ما تعلیم وکړئ؟
څه وکړو، کله خو مې زړه تور شي نو ورته وی خویو، نو بس هغه مه وي، نو په دې به څه ګزاره وشي.
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د څانګې رئیس عارف الله په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د تیرو څو کلونو په موده کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې شاوخوا 2% کې کموالی راغلی. همداشان سره له دې چې په دغه موده کې د پاکستان نفوذ زیات شوی، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کارګرو ماشومانو شمیر کم شوی. نوموړی ادعا کوي چې دولت د دې کار د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې تر اوسه یې سرغړوونکو ته جزا هم ورکړل شوې او که نه. د کارګرو ماشومانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د یوې سروې له مخې دا مهال په ګرده نړۍ کې شاوخوا 246 میلیونه ماشومان په ډول ډول سختو کارونو بوخت دي. په 1996 کال کې د ترسره شوې سروې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې 83% هلکان او 28 نجونې تشکیل وي، په دغه ډله کې شمار دي چې 2 میلیونه یې په کلو او پاتې نورې په ښارونو کې کار کوي. مجیب الرحمن ویسال، آزادي راډیو، پېښور.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چین څخه د لیدنې پر مهال هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به ارزښت کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د چهارشنبې ورځ د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد نویو بندیزونو له پریکړې سره موافقه وکړه، خو د رای ورکولو یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نړیواله ټولنه به وهڅوي چې له ایران سره د خبرو لاره خپله کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګ رپورت احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر په شانګهای کې هڅه کوي چې خپل کوربه هیواد چین پر ایران له لګول شویو بندیزونو راوګرځوي. د چین له تجارتي مرکز شانګهای څخه د لیدنې پر مهال احمدی نژاد وویل چې نړیوال اتمي ځواکونه د حق نه لري چې نور هیوادونه منع کړي چې اتمي انرژي ترلاسه کړي.
صاحبان بمب‌های هسته‌ای به دیگر کشورها اجازه نمیدهند.
هغه هیوادونه چې اتمي وسلې لري نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې حتی سوله ییزه اتمي انرژي ولري. دوی نور په دروغو تورنوي چې د اتمي انرژي له لاسته راوړلو سره به ممکن اتمي وسلې جوړې کړي. د دوی یو شمېر هم تخریبونکي اتمي وسلې لري او هم د نورو ملتونو پر ضد له دې وسلو کار اخیستی دی. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې بندیزونه د دیکتاتوري وسیله ده خو پر ایران اغېز نه کوي. د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب، بالستیک توغندیو او د اتم په برخه کې په ایران کې پر پانګونې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې بندیزونه لګول شوي دي. همداراس له نورو هیوادو غوښتل شوي دي چې په سمندر کې د ایران هغه بار وړونکي بیړۍ وپلټي چې شک پرې کیږي. ایران ته د هیلیکوپترو او ټانکونو پر صادراتو هم بندیز لګیدلی دی. احمدی نژاد په خپلو خبرو کې پر چین په مستقیم ډول انتقاد ونه کړ. چین د امنیت شورا دایمي غړي که چیرته د چهارشنبې په ورځ له بندیزونو سره مخالفت کړی وای نو بندیزونه به نه تصویبېدل. د چین او ایران ترمنځ تیر کال سوداګري 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. ایران د چین 12% انرژي برابروي او چین بیا د ایران د انرژي د تولید په پروژو، سړک جوړونې او پل جوړونې کې پراخې پانګونې کړې دي. احمدی نژاد دا هڅه کوي چې بندیزونه له چین سره د ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. د بندیزونو اغېز به په راتلونکي 2 میاشتو کې څرګند شي. چین د پنجشنبې په ورځ وویل سره له دې چې پر ایران یې د نویو بندیزونو له لګولو سره موافقه کړې ده، خو لا هم په دې باور دی چې د ایران لانجه د خبرو اترو له لارې هوارېدای شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قین کینګ په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چین تکرارا ټینګار کړی دی چې د امنیت شورا منل شوې پریکړه لیک دا معنا نه لري چې د ایران د اتمي مسلې په اړه د خبرو ورونه تړل شوي دي. موږ نړیواله ټولنه هڅوو چې د ایران د اتمي لانجې د حل لپاره مفصل، هر اړخیز او مناسب حل لاره پیدا کړي. واشنگتن هڅه کوي چې پیکینګ او ماسکو چې له ایران سره ډېرې تجارتي اړیکې لري وهڅوي څو بندیزونه خپل اغیز وشیندي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په دې هیله قدرمنو دوستانو چې ازادي رادیو خبرونه ته لیکونه راولېږئ، د محل د سهار 8 بجې پوره 10 دقیقې دی. احمد شي بر سره په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډی سره.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې له افغانستان سره په ملکی برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستو نوې ژمنې کړې دي. مارسډول په بروکسل کې پرون ازادي راډیو ته په دې ارتباط څرګندونې وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې مو پرمختګ کړی دی. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په کابل کې د جاپان سفیر له افغانستان سره د دغه هیواد د 422 میلیونه ډالرو نوې مرستې په اړه پرون خبري غونډې ته وویل چې هیله من دی د مرستې په د افغانانو په ژوند کې څه ناڅه بدلون راولي. د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له قرغیزي چارواکو سره مرسته وکړي څو د اوښ په ښار کې د قرغیزانو او ازبکانو ترمنځ قومي نښتې پای ته ورسیږي. ایرانی چارواکو د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون د 12 نیټې د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړني کلیزې په مناسبت جوړې شي.
احمد چبرو چې د مهمو خبرونو لنډیز واورو او اوس به هم په سټډیو کې لمنګ سره پات شي او نړیوالو رسپانو ته وکړه نو وکړي.
واشنگتن ټایمز رسپانې تر دې سره لیکلاندې زموږ اوښته چکړه مقاله خبره کړې ده او په پیل کې لیکي د جون میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 1400 میاشت شو چې جنگي شي. دا د امریکا په تاریخ کې د ورسپانې په وینا تر بلې هرې جګړې وژدی وده، ځکه چې د ویتنام جګړه 1003 میاشتې وه. د واشنگتن ټایمز په باور که چېرته امریکا د افغانستان د جګړې په ګردو جبهو کې د امنیتي هڅو ترڅنګ د پرمختګ لپاره کار کولی او د شو حکومتداري غمی خوړلی نو دې جګړې به دومره دوام نه کاوه. د ورسپانې په وینا د افغانستان جګړه یوازې داسې نه ده چې د ویتنام تر جګړې وژده شوې، د دې جګړې راتلونکی ضمانت هم نشي کېدی چې کله به پای ته رسیږي. دا نه ده څرګنده چې په 1416 میاشت کې چې د 2012 کال د جولای میاشت کېږي او ژمنه شوې ده چې امریکایي پوځان به له افغانستانه وتل پیلوي وپوځي که به ونه وځي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په واشنگتن کې ډېرو خبرداری ورکړی دی او ویلی دی چې موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې جګړه وګټو. د دې لپاره هلته نه یو تللي چې د پخواني شوروي او برېټانوي امپراتورۍ ناکامې هڅې تکرار کړو. خو ورسپانه د یو شمېر کسانو دا خبره رااخلي چې وایي له دغو 1400 میاشتو وروسته هم باید تر غیر مشخص وخته په افغانستان کې پاتې شو، اما بیا به هم دا ګرانه وي چې د بریالیتوب چانس مو ډېر شي. واشنگتن ټایمز بیا څرګندوي چې په پاتې میاشتو کې تر هغو چې د پوځانو وتل پیلي شي باید د امنیتي هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ او پرمختګ په برخو کې هلې ځلې زیاتې کړو. ورسپانه بیا انتقاد کوي چې د متحده ایالاتو یوازې له 10% تر 40% پوځي او غیر پوځي مرستې مستقیما له افغان حکومت، غیر دولتي مؤسسو او خصوصي سکتور له لارې کېږي. نورې ټولې مرستې د امریکا او بهرنیو قراردادیانو له لارې لګول کېږي چې دا کار په افغانستان کې د امریکا ماموریت خورا ګرانه کړی دی. بریتانوي ورسپانه ګارډین بیا په خپلې خبرې کړې مقالې حامد کرزی د افغانستان تر ګردو کمزورۍ پیوند کې لیکي د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامیرون له بده مرغه په داسې وخت کې له افغانستان نه لیدنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ستراتیژۍ په نړېدو ده. د حنیف اتمر او امرالله صالح استعفا د بې ثباتۍ ویره پیدا کړې چې له دې سره د بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادو لپاره یو ګواښ پیدا شوی دی. د ګارډین په وینا دغه دواړه حنیف اتمر او امر الله صالح له طالبانو سره د روغې جوړې مخالف او له ډېرې مودې راهیسې له کرزي سره جوړ نه و. خصوصا صالح د پاکستان په وړاندې د کرزي نرم چلند ته اندېښمن و. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د حامد کرزي نرم چلند سره له دې چې د افغانانو نه خوښېږي یو ډول غیر عادي کار دی، خصوصا په داسې حالت کې چې د لویدیځ چلند د پاکستان په وړاندې د بدلېدو په حال کې دی او د افغان یاغیانو په برخه کې د پاکستان دریځ ته په غرب کې په دقت کتل کېږي. ګارډین د مقالې په وروستیو کې لیکي د امرالله صالح د لرې کېدو په برخه کې یوه اوازه دا ده چې پاکستان د روغې جوړې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو لپاره دغه شرط ایښی و. د ګارډین په وینا که حقیقت هر څه وي دا خبره واضح ده چې د غرب د دغو دوو متحدانو له لرې کېدو سره د افغانستان په دوو ډېرو مهمو برخو کې د قدرت خلا رامنځته شوه.
ډیرو عزتمنو دوستانو، اته بجې پوره 15 دقیقې شوې. اوس هم تاسو ته ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام وړاندې کوو چې سالم محمد صالح چمتو کړی او په غزنی کې امنیتي مسایل او همدارس د زده کړو ستونزې په دې پروګرام کې راخیستې دي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ګرانو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم. سلیم احمد سلیم له نوی پروگرام سره په غزنی کې د امنیو پر ستونزو خبرې کوو. د دې ولایت امنیه قومندان سره مو ستاسو ځینې ستونزې او شکایتونه شریک کړي. وروسته پر ځینو نورو ستونزو ستاسو پیغامونه خبرو. په بلوچستان کې د شونځیو پر تړل کېدو او سوځلو ځانګړی راپور هم درته لرو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو په پیل کې غزنی ولایت ته ورزو. د دې ولایت اوسیدونکو وایي په دې ورستوي کې پولیس هغه موټر سایکلان راګرځوي چې تریوه زیات کسان پرې سپاروي. خلک وایي پولیس یې د اسنادو پوښتنه کوي او په ځینو مواردو کې پیسې ځینې اخلي او ځوروي. په پیل کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
محمد نسین د فرایلات ولا بلکوم سره یې خبر اسوم نو محترم او دغه غلو څخه ډیر آزاد یو. تاسو د دولت چارواکو سره دا غوړ کوي دغه غلو مخنیوي کی او د غیر مسؤل او سوال کسان سمو پاک او سلام.
دا ورځونکو پیغامونه مو واوریدل. په همدې اړه مې د غزنی امنیه قومندان خیالباز شیرزوی پوښت چې خلک شکایت کوي پولیس یې ځوروي او تریوه زیات کسان پر موټر سایکل نه پریږدي. آیا رښتیا هم پولیس په همدې پلمه خلک راګرځوي، پیسې ځینې اخلي او ځوروي؟ امنیه قومندان وایي
دا پکلاک دا ول سره را دوام چې موږ دې د موټر سایکل والا وڅخه پیسې واخلو. صرف موږ هغه موټر سایکل چې اسناد نه لري او په هغه باندې دوه پښتۍ نفر سپاروي. موږ هغه نه غواړو چې هملته وګرځي. دا اکثره پیښې چې کېږي، ترورونه چې کېږي، دا دوه پښته موټر سایکلانو نه کېږي. نو موږ پولیس دا حق لري چې هغه ودروي، د هغوی د اسنادو پوښتنه وکړي او هغوی رهنمایي کړي چې خپلو موټر سایکلانو ته اسناد پیدا کړي او ورته وویل شي چې تاسو موټر سایکل باندې باید یو نفر سپورې نه ده چې دواړه درې نفر په یو موټر سایکل باندې سپاروي. دا هغه موټر سایکلانو له طرفه چې نفر ورباندې سپاروي تروریستي پېښې سرعت نه شي. نو موږ دغه کار د دې په خاطر باندې کوو. ته پوهېږي چې دا اکثره تاسو سره ټول خبرې کوي هغه د دې وطن خلک دي، مګر هغه د طالبانو په خوا باندې دي. دا همداسې موږ یو دسګالرو دلته چې یو سلو نونس په نام سره دی، هغوی ته هم شکایتونه کوي. حتی د عسکر په نام شکایت کوي چې زه په پلنې پسې کې هم ته مهمات نه رسېږي، کرو نه رسېږي، زه په ستا تللوم. بیا چې زه تلیفون کوم هغه ښکنځل کوي.
مخکې دې چې دغه سی او اقدام تاسو وکړي، آیا تاسو په سیمه ییزو رسنیو کې داسې اعلانونه کړي دي چې ټول خلک له دې موضوع خبر وي؟
تقریبا د یوهنیم میاشت کېږي چې موږ هره شپه د موټرسیکلانو او د وسایطو د اسنادو د په مابین چې د رئیس دولت فرمان دی او د شورای وزیرانو پریکړه ده د کابینې پریکړه ده په هغې باندې موږ خبرې کړي دي او خلک مو دې ته دعوت کړي دي بیا هم کله نه کله همدغسې پېښې صورت نیسي نو موږ مجبور یو چې هغه څوک چې غیر قانوني چلندونه کوي هغه قانون تطبیق ته تشویق کړو.
قرباغ ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د ټلیفونونو ځینې خادي غیر فعاله سوي دي د وسلوالو د ګواښونو له کبله. خلک هم په دې برخه کې ځینې شکایتونه لري. د دغو خادو د بیرته فعال کولو لپاره څه هڅې پیل سوي دي؟ امنیتي ځواکونه څه ډاډ ورکوي خلکو ته؟
نو کوم ځای کې چې پلی دي هغه ځایونه په کامل ډول سره په امنیت کې دي. هلته کوم تشویش نشته. د دې کمپنیو نه پر راغوښتي وو، هغوی سره ما خبرې وکولې. که چېرته دغه تلیفونونه دوی خلاص نه کړل، موږ به را قانون ته سپرو. قانون څنګه چې دوی دي موږ سره تعهدات کړي دي، دولت سره تعهدات کړي دي،
بلې. قمندان صاحب، په مخکنی پروګرام کې مو یو اوریدونکو څخه یو پیغام درلود چې ده ویل چې په مقر ولسوالۍ کې په ځینو مکتبونو کې پولیسو پوځي اډې جوړې کړې دي او هلته زده کوونکي نسي ورتللی. ده ویلي دي چې بیا هم انتخابات را روان دي او کېدای سي چې بیا له ځینو مکتبونو څخه پوځي اډې د ده په وینا چې جوړې سي.
تاسو معلومات څومره دولتي کارمندان دي؟ دا ټول د معرف بچیان دي او دا د معرف محصول ده. زه به زه فکر نه کوم چې څوک د معرف د زده کړې ځای نه یوه پوځي اډه جوړه کړي. دا د پکرار کار سره را دوام. زه د دې بېخي طرفدار نه یم. موږ په یو مکتب کې هم کوم پوځي پوسټ نه لرو. پوستې ورکې موجودې نه دي. بوغس کې یو څه مشکلات وو د رئیس صاحب د معرف سره. مکتب یې بل ځای ته نه پوسول او هملته مکتب وو. نور هم په هېڅ مکتب ولسوالۍ کې په مکتب کې نه یو نشته. هلته موږ کومې نه لرو، یعنې کوم دفاعي سیستمونه په مکتب کې نه لرو. او طلاب باید په ازادانه ډول سره خپل درسونه ووایي او د هغوی ته موږ د درس زمینه مساعده کړو. او په انتخاباتو کې که چېرته کوم ځای د انتخاباتو د فکر کوم چې رخصتي به وي او که چېرته په مغه ورځ باندې انتخاباتي سیټونه هملته موجود وو، نو موږ به هملته ورځو. که انتخاباتي سیټونه نه وو، موږ د دې سره کوم غرض نه لرو.
ویل کېږي په دې وروستیو کې چې په جنوبي ولایتونو کې پوځي عملیات پیل سوي دي. اکثره وسلوال غزنی ته راغلي دي، ځکه نو په غزنی کې ناامني هم زیاته سوې. لکه د اندړو امنیه قمندان ووژل سو، دغه راز په اندړو کې ځینې زده کوونکي ووژل سول. آیا رښتیا هم له جنوبي ولایتونو څخه په دې وروستیو کې وسلوال غزنی ته درغلي د پوځي عملیاتو له پیل سره؟
زه دا نه ردوم. کېدای شي هوا ګرمه شوې ده او تعداد وسلوال د هلمند نه د کندهار نه دې خواته راغلي وي، مګر دلته داسې ځپل شوي دي چې تقریبا په تېرو دوه هفتو کې د 500 نفر نه زیات دوی د منځه تللي دي. او دا چې قمندان دی اندرو شهید شوی دی، نه دا هم واقعیت لري، دا هم خبره نه ده. مګر دښمن د پرځن په دا ټوله په مغه هغه کې موږ د یو نفر لرو چې هماغه شهید شوی دی. نور کوم تلفات موږ دلته نه لرو چې موږ د نور تلفات ولرو. نو دا به د دې دلیل نه شي کېدای چې دلته هغه نشته، د امنیت نشته. د طلبان چې زه وایم شاګردان صرف یو شاګرد وژل شوی دی. دا هر څوک چې وایي چې دا شاګردان وژل شوي دي د اندړو په ولسوالۍ کې، دا خبره د دنیا ده. دولس نفر نیول شوي وو چې د هغوی نه ووژل شوي دي. په دې اوو کې یو نفر طالب و، نام یې خلیل الرحمن و. نور ټول ملکي خلک وو. دا د سیاسي کمپاین د استعمال په خاطر مې خلک د دې څخه ګټه پورته کوي. او پنځه نور نفر هغه خوشي شوي دي. نور هېڅ کوم داسې خبره نشته دی چې دا د دې دلیل وګرځي چې دلته امنیت نشته.
د غزنی امنیه قمندان خیالباز شیرزوی و چې د غزنی پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
د پروگرام په دې برخه کې تاسو زین نور پیغامونه راخلو چې په تیر ورځ کې مو تر لاسه کړي. دغه پیغامونه له تبصرې پرته خبرو چې چارواکي ووري او د اوریدونکو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
عباس ورداګیم د سید آباد له ولسوالۍ څخه. د ورداګو ولایت په خاص ډول د سید آباد د ولسوالۍ مجاهد ولس د سکیورټي کمپنیو د کړنو څخه سخت په تنګ راغلي.
او هر ورځ یو یا څو کورنۍ د دې بدنامو کمپنۍ له لاسه د غم په ټغر ناستی وي. دا چې په دې کمپنۍ کښې یوه هم د دفاع د وزیر رحیم وردګ ده. زه غلام حسن د تورغر کری اوسېدونکی یم. د تورغر کیر ته چا خدمت نه ده کړی. ما ستاسو محترم ته خواهش کوم چې د ننګرهار ولایت اړوند کوم مشران د هغې د دې حادې ته وهڅوئ چې خدمت وکړي. او تورغر ته نه ملي پوستونکي ته خدمت کړی او نور کوم شي او څرګند چې پخوا وم هسې ما هسې دوامداره پاتې زه زنده باد ازادي راډیو.
زه د بلوچستان څخه اجاز الغفوره چکدی خبره کوم. نیټو د اسال جوړ کړی دی نن پر افغانانو. راشئ خبره په سیاسي طریقه سره حل کړو. څه ضرورت یې ومرګو ته؟ کم خلک شته نن د افغانستان پر حکومت کښېنولي دي؟ دا ټول رشوت خواري.
زه کریم الله د پکتیا ولایت زرجری ولسوالۍ اوسېدونکي د کابل نه خپل پیغام سپلوم. زما عرض دا دی چې د کابل کې د ثور په 23مه ځان وژونکی برید دا موږ په کلک غاندو. دا د افغانستان دښمنانو کار بولو. دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان خلاف کار شوی دی ځکه چې د افغان دیګنه افغانانو ښکار شو. ځان وژونکي بریدونه موږ په کلک غاندو.
بادغیس ولایت د مراد د ولسوالۍ نه خبره کوم غلام نوري. زه په نمایندګۍ د مساکینو دا خبره کوم چې کومستونه چې د مراد د ولسوالۍ سره کېږي هرګز په مساکینو ته نه رسي. نو مساکین خواران دا خبرې کوي چې دا کومستونه د نور سره نه کېږي. که دا کېږي نو یو سم سزا په هیئت کښې ورسره راځي چې په مشترکینو باندې ورسېږي. هېڅ ګرد کلفان افغانان دا کومکونه وړي هېڅ مشترکینو ته نه رسېږي. واسره
کوم خان عالم شیرزاد یم د ازادي راډیو دایمي اورېدونکی چې پیلن د فرانسې هیواد د پاریس له ښاره تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. زما هیله د افغانستان د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د خارجه چارو له وزیر او په افغانستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو څخه دا ده چې باید خپل غږ د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سازمان سره په ملګرتیا د ایران پر حکومت فشار راوړي تر څو هغه افغانان چې د ایران د ظالم رژیم له خوا نه په وړو مختلفو جرمونو نیول شوي او فعلن یې زیاترو ته د ایران د حکومت له خوا نه د اعدام سزا اورول شوې باید د افغانستان حکومت خپلې ټولې هڅې پر کار واچوي او په ایران کې د افغان زندانیانو پر موضوع باندې د افغان د ایراني حکومت سره خبرې اترې ترسره کړي.
زه کریم الله د پکتیا ولایت. پکتیا ولایت ته هېڅ راستکار نه دی شوی بالخصوص د زرجری ولسوالۍ ته ځکه چې سړکونه لارې بدرې خامې او روډونه خراب او ډېر مشکل د موټرو کې مونږ ته پوهېږي او باید ضرور نه ضرور پروژې راواستوي د کار په کولو کښې ونډه واخلي ځکه چې زمونږ ځای کښې بېخي کار نه ده شوی بالخصوص د پکتیا ولایت ته چې بالکل د مونږ ولایت کښې کار نه ده شوی. دا ولې زه محمد نذیر لوګر ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم چې د لوګر سړکونه ډېر خراب دي پاملرنه نه ورته کېږي لوګر پرمختیا لپاره.
د خوست والي عبدالجبار نعیمي ډېر ښه سړی دی خو په څنګ کښې داسې مشاورین ناست دي چې د ده د رنګبدي لپاره ډېر بد کارونه کوي. دلته ځینې هغه د کاندیدان دي د اوس نوي کاندیدان دا هغه غواړي چې سو استفاده وکړي. دا وایي چې موږ ته والي صاحب خپله سندکانډ کوي. موږ والي صاحب په خپله راوستلی دی دلته د کابل نه. دا موږ ټول کار په دې باندې کړی دی چې والي موږ راوست دلته.
بلې زه قریب الله ماتیار د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ د بلخیلو د ګریژنې کلي څخه خبرې کوم. څرنګه چې په تېرو نهو کالو کښې په مختلفو ډولونو افغانان کړېدلي دي خاصتا د طالبانو په چاودنو او د امریکایي ځواکونو په بمباریو کښې تلفات خو یې واضحه بېلګه ده. په دې توګه په 1988 کال د روژې میاشتې په 9مه نېټه زموږ په کلي د امریکایي ځواکونو لخوا بمبار وشو چې په نتیجه کې یې دوه کسه په شهادت ورسېدل. 15 ټپیان شول. د یوه جامع جماعت تر څنګ به کښې 12 کورونه هم وران شول. څو ورځې وروسته د کرزي صاحب لخوا خوست ولایت ته پیسې راغلې چې د شهیدانو ټپیانو او ړنګو شویو کورونو په وارثینو باندې وویشل شوې. خو متاسفانه باید ووایم چې زموږ شهید شوی جماعت لپاره هېڅ پیسې ورنه کړل شوې. موږ نه پوهېږو چې آیا جماعت ته پیسې نور نه دي منظوري شوې او که چارواکو پټې کړې.
زه چې خان زه رد ولسوالۍ یم. ما پیغام ټولو سره یو شي اتفاق شي ټول تر لاس نه کړي جنګونه د لاس واخلي تا دا پیغام د خپل وتماته ده.
هی د ډالرو په نشه مس لیونۍ پرنځاخته یو نور مه جوروه
درد دی یو زخم زاختل زغملای مشم دای په ځای نور زخمونه مجوړوا زار دلن من انسان سره من څه تاسو په تماس کې ما
د ورته یو ډېر وړي ما د غازی دی ټروپیکو نام ډېر پسانګ ډېر په پنګلاس متر ونه نه دا ټول په جمهورې نیزان در کړای ټول دا سفر را ټول دا سویای چې د خلکو د سوات غوري او ټول د سوات نه غوري د موټر سره مقصد دوه درې درې په غوري د بایک په اړه خبرې کوو د چرخې د هغه نام دی چې د چرخې ټروپیکو نام
په تیر ورځ کې مو د تعلیمي ستونزو په اړه هم د سو اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي.
زه د خلافو ګړې د خو جوړولو سوالې د پتی سرګي د کلی د ننګرهار په نه تکا سره ماډی کني ولې ورور زمون په سوداګ زمګه هاته کې ولې سمون درشه دا چې دغه ټنه کتابونه شته او نه دی هاتی دی ولې نشته او د جنې کوم وخت هغه سره منځور شوی په دغه کې وس قانون نشته جنې کله دی ونه لاندې کې کله زی کې موږ یې مارې په هله کو چې موږ ته کتابونه را ولېږي د جنې کو ته مکتب قانون جوړ کړي او موږ ته هاتی دی والو کی موږ څنګه ګډان تختی او سلام غوړه دې زندبار
ما مخکړه تا کې غوډې لګي او څه دې څنګه کړې او چې موږ مشکلات په کندهار کې په مکاتبو کې دا مشکلات موږ لرو چې هر کله تخصل پر باندې یو نوټ جوړ کې او د شاګردان په ویل کې دا ورته په کندهار کې شاګردان یا ناکام کېږي په کار کې کوم بل هم سیستم دې په دې چې ټول باندې مشکلات کې ده یو څړی د نامه د لپاره خپل د نامه د لپاره نوټ جوړ کړی هغه په شاګردانو باندې وای او د مکتب د مضامینو څخه خبر نه وي او علم په نورو خزا فرض دی خدای څخه غواړم تاسو وحدات بل سوجي رحم عدالت د انسان حق دې دندنه د انسان شخصیت ته په اندر سترګه تاتل
د تعلیمي ستونزو په اړه مو د اوریدونکو څو پیغامونه واوریدل. تر پولې هاخوا په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو سوځل دوام لري. په بلوچستان کې ځینې خانان او ملکان ښوونځي تړي او خپل شخصي استفاده ورڅخه کوي. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته په دې اړه ځانګړی راپور لیږلی.
د قلا سیف الله په ډیری کلیوالو سیمو کې دا مهال د ګڼ شمېر ښوونځیو غولې د تنکیو ماشومانو پر ځای د سیمه ییزو خانانو او ملکانو په میلمنو ډک دي. په دې سربیره د یو شمېر کلیو خانان د خپلو کلیو له ښوونځیو څخه د ګودامونو په توګه کار اخلي او یا یې هم ورڅخه د خپلو رمو دپاره وندرونه جوړ کړي دي. د قلا سیف الله په ښار کې هم د لیک او لوست کچه د ایالت د یو شمېر سیمو په پرتله خورا ورسته پاتې ده. یو تن اوسیدونکی محب الله یې په اړه وایي:
دلته زموږ په علاقه کې انتپسند نظر دلته ډېر زیات دی. هغه لوږ زموږ تعلیمي ادارې چې دي هغه د دغه لوږ څخه پاتې راغلي دي او ګورمنټ چې دی هغه ته دوی ته ټیچرانو یا د استادانو تعداد چې دي نسو ورکول زیاتولی او کوم استادان چې وي هغه هم په سیاسي سرسوخ کې سفارشو باندې لګېدلي یا ملک یا سر د کلی مصر چې وي د هغه لوږ څخه هغه تعلیمي اداره دغه کور جوړ شوی هغه تعلیمي ادارې څخه بیټک جوړ کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي واجد بیا را سره د خبرو پر مهال وویل چې د ښار په ښوونځیو کې د ښوونکو شمېره کمه او د زده کوونکو خورا زیاته ده. د زیاته کړه
یو سکول دی ګورمنټ هاي سکول کلاس پلا چې د ښار په منځ کې دی او 1500 تعداد د طلبه تعداد دی او استادان 15 استادان دی. په 15 کې 15 هر کله غیر حاضر وي کله شل او کله 500 استادان د دوی پورسی.
د واجد په خبره په یو شمېر کلیو کې بیا خانانو له ښوونځیو څخه میلمستونونه او ملایانو مدرسې جوړې کړې دي. دی وایي
دغه چې د کلی سکولونه دي چې زه په خپل زموږ خاص علاقه چې دغه پیتاو ترخه دولت زی ورته وایي هغه کې ګډ 15 سکول دي. په 15 کې یو میډل سکول دی چې تر اوسه استاد ګرسنه دي کې څونه چوکیدار لري نه چوپړاسي لري اس نه لري. همداسې څلور سکول په پرایمري سکولونه دي چې په هغوی کې یو زموږ د خپل دولتزي کم ملک چې دی هغوی خپل مهمان خانه کې جوړه کړې ده او خپل بالستان هر څه وراوړي دي دالته مېلمانه کې کښېنوي. او بل سکول دی چې دلته د پروړ ما په خپلو سترګو کې لیدلی دي چې د غواو دپاره یې پروړ کېښی دي او بل مکان د سکول دپاره تعمیر شوی دی او خپل اگر ته جوړ شوی د سکول لپاره دی خو دلته اوس مدرسه کې خلاص ده. ملایان او طالبانو ته سبق کې شي د دینی سبق چې هغه ملایانو سبق دی او دلته بلدا چې دغه دی چې اخترزی یونین کونسل چی دی پدی کی تقریبا مش ډیر سکولونه یوسل اتوی سکول مش واش میرل چی یوسل اتوی سکولونه کی اتنی وی سکولونه بندولو او درس سکولونه خلاص نو پدی درس سکولونه کی او داس میډل سکول دی چی ایم سکول دی په تارواله کی منزور دی چی ز په ځالته زوکړم نو پدی سکول کی دا ټیم خاص د نواب زادګانو علاقه ده نو پاغوی کی دا وخت سکول ګرسه بند یو اسلامیت ټیچر دی چاغم دا وخت سرداران او الکانو ته اللہ تا قاعدہ الف سفارہ او داشان کودری
پا قلعہ سیف اللہ کی دا این سی ایچ ڈی پا نام موسسی چپسی مکی یو شمیر لمرنی خونزی تم ویلوی یو تنکار کون کی عبدالستار را سر دا خبرو پر محل و ویل چی پا دی اڑای حکومتی چارواکیو تا خبر ورکڑی خلاحی غی خوالا هم کم اغیزمن گام ندی اخستل شوی دا پسی زیاد اکڑا
پا دا غار کی مر پا دا غا حکی مر کلو کلو ته د کلاس پلا یو یو کلی ته مشتللیو الته په کلی کې مور سوشل موبلایزیشن میټینګز کړي دي پر مجتون مسجدونو باندې مرشنستلیو د خلکو په پیټکانو کې شنستلیو الته مل خلکو سره دا مسله باقاعده باس کړي دي په ترباس لاندې مراوستل کې چې مور د تعلیم د فعالیت لپاره یا په کلو کې د بندو سکولانو د لپاره چې کوم ځای استادان پر ډیپټي باندې حاضریان نه کوي کښنیان دغې ګرځي هلته موږ څه کولی شو چې د دغه لپاره یو کار وکړو یعنی موږ زیات سے زیات دا کوی چې دغه بندو سکولانو رپورٹنگ وکړو محکمه تعلیم ته او کامې بالے ته په کلاس پلا کې غالباً داسې هیڅ سکول هم پاتې شوی نه دی چې دا هغه مکمل سټیټس یا حیثیت چې هغه باندې خلاص دی نیم خلاص دی تمام سکولونو سٹیٹس چې دی هغه موږ رپورٹ کړی دی هم ایجوکیشن ډپارټمنټ ته او هم د انسیج دی بالا حکام ته
ها خو بیا د بلوچستان ایالت د پوهنې وزیر طاهر محمود خان هم را سره د خبرو پر مهال وویل چې کېدای شي ورته ستونزې به وي خو دوی لا هم پرې خبر نه دی د وویل
نو په دې کې هو سکتا دا غوښته مطلب ان شاء الله موږ لګیا او کوشش کوو چې دا مطلب صحیح هو سکتا دا خبره صحیح لیکن دا اوس 11000 سکولو کا وزٹ اور دې کارونه یو ورځ دا دوه کار کې خو نه کیږي موږ لګیا یو دا خو زور شپې تا کار باندې چې موږ په کھاتا کې رالی اور موږ لګیا یو چې انشاءالله دا مسله حل وي انشاءالله دا حل شي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمیر ښوونکو او زده کوونکو د ناامنیو له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی
سید شاه سقیم راپور راکوي تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ وست د پروګرام د پای شی بوتن جوړ سی ویو تر بل پروګرامه د خدای
باور دچریختیا بشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زڑگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچریختیا بشی تمرا میں باور دچریختیا بشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زڑگیا خیر تیرا بشی تمرا میں باور دچریختیا بشی خوند اخلم ستا دیدن کنن نوی سا
سبا بشي ستا دیدن کنن نوی سبا بشی مجاڑا 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 زلگی آخر دی رابشی رابشی مجاڑا زلگی آخر دی رابشی عمرم باور دیچی رختیا بشی دزل گے فقیر تاکور تپا مک بچا بشی تاکور تپا مک بچا بشی مجاڑا 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 زڑگیا خیر دے رابشی رابشی مجاڑا زڑگیا خیر دے رابشی عمر میں باور دے چرخ کیا بشی